ټوپکیانو اعلامیه او د لوی جرګې په خیمه کې د هغوی توضیح کول د جرګې باعث شول چې جریانات بل خواته مخه کړي. د سرمقالې لیکونکی وایي چون د افغانستان خلک سولې ته تیږي دي نو جرګې پریکړه وکړه چې پاتې طالب بندیان دې خوشې شي او بین افغاني خبرې دې ژر پیل شي.
دولس نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوري.
پنځه افغان سرتیري د روزګان ولایت په ترینکوټ ښار کې د وسلوالو طالبانو په ډله ییزو بریدونو کې وژل سوي دي. د روزګان د والي ویاند زړګي بادي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا بریدونه تېره شپه سوي او د دواړو لورو ترمنځ جګړې یو ساعت دوام کړی چې په ترڅ کې یې پنځه نور سرتیري ټپیان سوي هم دي. ښاغلی بادي وایي چې په یکلنګي او صوفیانو سیمو کې د یادو بریدونو پر مهال وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله وښتې، خو وایي د شمېر په اړه یې کره معلومات نه لري. اخوا د کونړ څخه هم راپورونه وایي چې دوه پولیس په درې ولسوالیو مروري، غازی آباد او دانګام کې د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي دي. افغان چارواکي وایي د بریدونو تېره شپه د افغان ځواکونو پر پوستو شوي دي. د کونړ د امنیت قمندان ډګروال محمد یوسف مظلومیار نن ازادي راډیو ته وویل چې په متقبلو نشته کې وسلوالو مخالفینو ته هم مرګ ژوبله وښته ده. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دواړو پیش په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د صنایعو سوداګرۍ وزارت وایي د تیر کال د لومړۍ اوو میاشتو پرتله سږ کال 9% د هیواد صادرات د هوایي دهلیز له لارې زیات شوي دي. د دې وزارت مطبوعاتو برخې مسؤول جواد دبیر نن ازادي راډیو ته ویلي سره له دې چې کورونا وایرس روان کال په لومړۍ دوو میاشتو کې د افغانستان د صادراتو کچه راکمه کړې وه، خو د خصوصي سکتور او د حکومت په هڅو سره دغه اوښتي زیان بیرته جبران شو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر ایران د وسلو د بندیز د تمدید په اړه د امریکا له خوا وړاندې سوی پریکړه لیک رد کړ. پر ایران د وسلو اوسنۍ بندیز په اکتوبر کې پای ته رسیږي. د بیلاروس د ولسمشرۍ په ترسره شوو انتخاباتو کې د الکساندر لوکاشینکا اصلي سیالي سویتلانا تسیخانوفسکایا له خپلو پلویانو غوښتي چې له خپلو رایو دفاع وکړي. نوموړي پرون له لیتوانیا څخه په یو ویډیویي پیغام کې د اونۍ د پای په رخصتیو کې د اعتراضونو پر دوام ټینګار وکړ او هغه هیوادونه چې د کورونا وبا زیات ځپلي د ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نوي تدابیر اعلان کړل. په دې هیوادونو کې امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا، فرانسه او اسپانیا شامل دي.
د خبرونې په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه محمد ایاز ترنکه مو تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د خي امټم پټامین تولید او استعمال ډیر سوی دی، خو لمړی به له مسکا هو تک څخه د نشې موادو په برخه کې د اونې مهمه پیښه واورو.
بدخشان ولایت ته د نږدې 2000 کیلوګرامه کیمیاوي مواد او د قاچاق خو مخاوني ول شو. د تخار ولایت امنیه قماندان سید میراج الدین سادات رسنوي ته وویل 1990 کیلوګرامه امونیم کلورایډ هغه مهال په تخار ولایت کې ونیول شو چې په یو موټر کې پټ کړای شوی او له کندز ولایت څخه بدخشان ته قاچاق کول. دا مواد هیروینو د تولید په هدف بدخشان ته قاچاق کیدل چې په تورې دوه کسان هم نیول شوی دي. په وو ولایتونو کې د نشې مواد ولس خرڅون کې ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشې مواد سره د مبارزې موینیت په خبر پاڼه کې راغلی چې په نیمروز، کابل، فاریاب، پروان، تخار، بغلان او کاپیسا ولایتونو کې د نشې مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې د نشې مواد ولس خرڅون کې د موادو د خرڅلاو پر مهال ونیول شول. لنیول شویو کسانو څخه نږدې 10 کیلوګرامه هیروین، چارس، هیکا او نشه گلی نیول شوی دی. پا نیمروز او تخار ولایتونو که لزگون متادین را طول او ده درملنی مرکزونو ده یولل شول. دامی روختی وزارت ده نشه مواد و ده غختن کماور ریاست وای چی ده دی ریاست روختی کارکون که ده پولیس و پمرست ده نیمروز ولایت لمرکز درن چه خسل متادین او ده تخار ولایت لمرکز سالخانو چه نه ویش متادین را طول او ده درملنی مرکزونو ده مریفی کرل. په دې دوه ولایتونو کې د معتادینو د راټولولو پر مهال د نشې موادو خرڅون کې هم نیول شوی دی. او د ونی روسي پی خداده چې امنیتي ادارو نږدې 12 کسان د نشي موادو د قاچاق په تور نیولې او عدلی او قضایي مرکز ته معرفي کړې دي. له نشي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز بیان خالد موحد ازادي رریتو ویل د 12 کسان د 12 پیخو په تړاو له نشي موادو سره یو ځای نیول شوی او دوسیه څیړل کیږي. د یادونې وړ ده چې له نشي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز محکمو په تیره یوه اونۍ کې د نشي موادو اته قاچاق کوونکي په 15 کالو بند باندې محکوم کړي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. تنن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په افغانستان کې د خی یا میټام پټامین تولید او استعمال ډیر سوی دی.
استفاده مواد مخدر مصنوعي د یک از و شیشه یا پټامین است در مجموع در افغانستان روز افزایش است.
په یو راپور کې به واوري چې په پکتیا ولایت کې د معتادو ماشومانو شمیر ډیر سوی دی.
په پکتیا کې متدین زیات دي، نو ختمان مشمان هم دي ته مساعد دي او دوی هم دي د روګدولو چانس لري.
په هلمند ولایت کې د متدینو د درملنې یو روختون در پیژنو.
دا د درملنې وروسته تر یو کال پورې موږ دغه تعقیبي پروګرام مخو او موږ صاحبي تمونه دي چې دیو الفزي حاکم تعقیبي د پروګرام کې تعقیبيږي.
یو متد وایي چې د نشول عمل می اولادونه له خوندځ څخه پات اسول.
په ډېری کې بخې ملام شي اعتبار څوک نه کوي. خپل غرور مانا بېزار شو. ما ته وایي ته ورک شي بچیان دې ورک شي. هر چېرته ځي بچیان به ځان سره بوځي.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه هم لرو.
څومره ژر بیرته راغلی؟
بس انور جانه پوښتنه مه کوه، کور مو خراب شو.
ولې خدای دې خیر کړي، څه پېښه شوه؟ اوهو دا کالي دې ولې په وینو سره دي؟
بس پوښتنه مه کوه، که ستا خبره مو منلی وای اوس به مو داسې ګلالۍ کلیوال نه ځوانې مرګ کېده.
اوس په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګري ملتونه په افغانستان کې د خی یا میټام پټامین په نوم د نشئی موادو د تولید او استعمال د ډیروالي خبر ورکوي. په 2000 کال کې په نړۍ کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کلنۍ راپور ښیي چې په دې وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د خی تولید او نړیوالو مارکیټونو ته قاچاق ډیر سوی دی. د افغان دولت له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې هم دا مني چې په هیواد کې د خیخي تولید او استعمال ورس تر بل ډیریږي او دولت یې د تولید او قاچاقو د مخنیوي شرایط سخت کړي دي. د دې موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
د نشئی موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان کلنۍ راپور چې په 2000 میلادي کال کې په روغتونونو، بندیخانو او د نړۍ په کچه د نیول شویو نشئی موادو د راپورونو پر اساس چمتو کړی راغلی چې په افغانستان کې د خیخي په نوم د کیمیاوي نشئی موادو تولید او استعمال ورس تر بلې ډیریږي. د ملګرو ملتونو موندنې ښیي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د خیخي د تولید له پیل څخه معلومیږي چې د هر کال په تیریدلو سره یې تولید ډیر شوی او په دې هیواد کې ډیره تولید شوې خیخه د بالکان له لارې اروپایي بازارونو ته قاچاق کیږي. د نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز وایان خالد موحد ازادي رادیو ته ویل دې مرکز ته لیږل شوی دوسیو څخه معلومیږي چې په تیرو شپږو کلونو کې په افغانستان کې د خیخي قاچاق ډیر شوی دی.
شروع سال روان تا به ماه ختم ماه چهارم
در روان دیار لسوانه نویم کال لپایل چخنیولی بیاد دی کال در سلورم میاشتی تر رستوی و پوری پا مجموعی دول لشپارس و ولایتون سخادلی و قضایی مرکز تا اتش پیت قضیه رسیده لی چی در طول و نیولسوی و نشهی مواد و ستا پاس 220 کلوگرام یکی خده چی در تیرو کلونو پا پرتلای اندازه دیر سویده
سیر سعودی داره.
د ملګرو ملتونو څیړنې ښیي چې په 2014 کال کې په افغانستان کې 9 کیلوګرامه، په 2018 کال کې 120 کیلوګرامه او د 2019 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 655 کیلوګرامه خیخانی ول شوې ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې د نشئی موادو د کنټرول د نړیوال بورډ له قوله راغلی چې افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو څخه د سیودو فیدرین په نوم د کیمیاوي موادو قاچاق د خیخي تولید ته زمینه برابره کړې ده. د عامه روغتیا وزارت د نشئی موادو د غوښتنې کمولو ریاست مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي خیخه درېمه کټګوري نشئی مواد دي چې په افغانستان کې ډیر کاریږي او قاچاق کوونکي د لا خپرېدلو هڅې کوي.
استفاده مواد مخدر مصنوعي د
د کیمیاوي نشئی مواد کارول چې یو یې هم خيخه یا میټام پټامین دی په افغانستان کې مخ پر ډیرودلو دی دا محل تاریاکو او هیروین ورسته خيخه درېمه کټګوري نشئی مواد چې کارول کیږي د ډیروالي دلیل دا نه دی چې ګواکې نیوي کسان ور باندې اخته کیږي بلکې د نشئی مواد د کاچاکونکو ستراتیژي دا ده چې د زړو نشئی مواد پر ځای نیوي نشئی مواد رواج کړي تر څو متعدین ډیر خوند ترې واخلي
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په روغتونونو کې له بسترې شویو معتادینو څخه ترلاسه شوې سروې ښیي چې دوی اوس د نباتي نشئی موادو پر ځای کیمیاوي نشئی مواد کاروي د کیمیاوي نشئی موادو له ډلې څخه نشئی ګولۍ دي چې له بهر څخه افغانستان ته قاچاق کیږي خو د ښیښې په نوم نشئی مواد بیا په افغانستان کې دننه تولیدیږي
مرسلین ارسلا و چې په افغانستان کې د ښیښې د ډیروالي په اړه راپور راوراوه
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکای او ار جی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو تاسو د زهرو کاروان خبرونه اوري په پکتیا ولایت کې د معتادینو د شلبستریز روغتون مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د معتادینو شمیر ډیر سوی چې له امله یو شمیر ماشومان هم په نشو باندې اخته سوي دي دوی زیاتوي چې د معتاد ماشومانو د درملنې مرکز نه لري ځکه یې نو د درملنې لپاره کابل ته لیږي په دې اړه به له پکتیا ولایت څخه زموږ د همکار احسان آریان راپور واورو
په پکتیا کې په نشه د اخته ماشومانو شمیر ورستربلې ډیریږي چې د وضعیت پکتیاوال د خپلو اولادونو راتلونکي ته اندېښمن کړي دي موږ د معتادو ماشومانو د موندنې په لټه کې شو په دوو ورځو کې مو 12 داسې معتاد ماشومان وموندل چې عمرونه یې د 12 او 13 کلونو ترمنځ وو خو دوی له رسنیو سره خبرې نه کولې د الیاس په مستعار نوم یو معتاد ماشوم چې خپل اصلي نوم نه اخلي وای په لس کلنۍ کې د نږدې خپلوانو لخوا لومړی په سیګریټو نسوارو او بیا وروسته په نورو نشو اخته شو
اول ورپسې چارج کول کیږم د په پاکستان کې ای تر زمانه سه ای خښته کور بوم چې کو باسم دغه سه بو دغه غندې غتر زمانه بوم هغه غړ سره کړو سیګریټ دغه سه دی وای وکاش کړڅه هر څه پریږدي شو
د الیاس ژوند له نشه وروسته ډیر تریخ شوی او د خپلو همزولو په منځ کې د یوازیتوب سپکاوي او کمزورتیا احساس کوي دی د زده کړو او ښې روغتیا ارمنجن دی او خپلو هغو همزولو ته ځورېږي چې هغوی ښوونځي ته ځي او دی نشه کوي
یعنی څنګه خوړینې د غر شم مخکې څنګه خدمتي مصوب هم ختم وي یې مر سبا څنګه پاکستان پیګوي یې پلور سبا پاکستان پیګوي څنګه ورانه بو څنګه دوا خپل کېږي چې د پاکستان سره پیږي وخت نرسه تیروي
دا یوازې الیاس نه دی چې د نشې په لومه کې بندې بلکې په پکتیا کې ګڼ شمېر داسې ماشومان شته چې د سیګریټو او نسوارو ترڅنګ نور نشې هم کوي خو د کورنیو مشران ترې خبر نه دي او یې هم په مخنیوي او درملنه کې پاتې راغلي په پکتیا کې د معتادینو د درملنې د شلبستریز روغتون مشر ډاکټر عارف وایي چې په دې ولایت کې معتادین ډیر شوي چې دغه کار پر ماشومانو هم ناوړه اغېز کړی او د دوی درملنه هم ټکنۍ کړې ده
په پکتیا کې متدین زیات دي شمانه مم دوی هم هغه زده کوي او هغه نشه کوي دوی وایي چې مور فلار مچ د کار کوي خو د بخه کار وي نو خاتمن مشمان هم د ته مسعید دي او دوی هم د دروګي دولو چانس لري
په پکتیا کې د معتادینو د درملنې شلبستریز روغتون مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې په نشه د اخته ماشومانو د نه درملنې ستونزې د حل لپاره څو ځله د عامې روغتیا وزارت ته وړاندیزونه کړي خو د دوی په خبره تر اوسه یې مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی احسان آریان ازادي راډیو پکتیا
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان پا ژبه و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
ترنو اوریدونکو تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای سي. اوس په هلمند ولایت کې د معتادینو د درملنې یو روختون درپیژنو. په هلمند ولایت کې د معتادینو د درملنې سلبستریز روختون چارواکي وایي چې دوی تر یو کال پورې له هغو معتادینو سره اړیکې ساتي او د ستونزو په حل کې ورسره مرسته کوي چې روغ شوي دي. دا چې دا روغتون نورې کومې ځانګړنې لري، معتادینو ته خدمات څه دي او د معتادینو د درملنې په برخه کې له څه ډول ستونزو سره مخ دي، په دې اړه مې د دې روغتون له مشر ډاکټر اجمل فضلي سره مرکه کړې او په پیل کې مې په دې روغتون کې د درملنې د میتودونو په اړه پوښتلی دی.
په هلمند ولایت کې د دولت لخوا نه 5 روغتون جوړ کړل شو او یو بل 3 روغتونو چې 15 کاله د تېرېدو څخه وروسته مواد مخدر وزارت له طرفه هم د دې روغتون سره یوځای شو چې په مضمون کې د اویا بستره کېدل چې بیا په 1400 کې 10 نور سجده په شو چې مجموعاً 3 شو. موږ دلته صرف او صرف نارینه ناروغان چې دي تداوي کوو، خو متاسفانه چې موږ تخلي بستر د زنانو لپاره نه لرو.
کومې ځانګړنې دا روغتون لري چې نور روغتونونه یې نه لري؟
په دې کې واضح ځانګړتیا هم دا ده چې موږ دلته صرف او صرف معتاد مریضان چې دي هغه داخلوو او درملنه کوو، او نور روغتونونه چې دي هغه ای پی ایچ ایس او بی پی ایچ ایس خدمات دي. په هغه کې هر نوع مریض چې وي هغه ورته وړي او روغتونونو کې تداوي کېږي. زمونږ د روغتون د ناروغ د تداوي داخلي بستر ورځې چې دي 45 ورځې دي چې موږ دلته د 45 ورځو څخه اوسخه تاسو خپل قوت لري.
د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخی؟ که دغه خپل میتودونه د درملنې طریقه اوریدونکو سره شریک کړئ.
د درملنې میتودونه په درې ډوله دي چې یو پری ټریټمنټ دی، یعنی هغه دوره چې مخکې د بستر نه د مریض سره کمکار کیږي هغې ته پری ټریټمنټ وایي، یعنی مریض داخل د بستر نه وي او بستر ته آماده کیږي. نو په هغې کې زمونږ کارمندان ساحې ته ځي، په ساحه کې هلته آګاهي عامه کوي، تشویقوي تر څو آماده شي بستر ته، او سکریننګ یا غلبلګیري ورته وایي چې په دې کې د روغ کسان د منځ څخه ناروغ مریضان را وباسي او روغتون ته انتقالوي. او دویمه مرحله چې دا د هغه ټریټمنټ دی چې هغه په داخل د روغتون کې د هغې تداوي کېږي، چې هغه 45 ورځې داخل د روغتون ټریټمنټ کې. بیا دوه مرحلې دي چې یو په ډیټاکسفیکیشن دی او په پښتو کې ورته زهر لړلې مرحله وایي، چې په دغه مرحله کې هغه زهر چې دی اوس کولی دي هغه د دوی په وجود کې موجود دي، او په دغه مرحله کې د دوی د وجود څخه دغه زهر چې دی لرې کېږي. بیا دغه مواد چې دي په سرفر کوي، بعضې مواد چې هغه د ډیټاکسفیکیشن یا د زهر لړلې مرحله چې ده هغه 15 ورځې ده، او د بعضې مواد چې ده هغه هم تر 2 ورځې پورې ده. چې کله 15 یا 2 ورځې تیر شي بیرته د دریحاب مرحله ته وایي یا بیا رغونې مرحله ته وایي، هغې ته اوراوړي چې په دغه مرحله کې بیا د مریض سره داخل د روغتون کې صحیح مشورې کېږي، انفرادي مشورې کېږي، ګروپي مشورې کېږي، دینی معلومات ورکول کېږي، او همدارنګه سهار او ماښام هغې ته سپورت ورکول کېږي، او ورسره روانشناسان او ډاکټران صاحبان دې ته په مختلفو میتودونو باندې درملنه کوي.
یو معتاد څنګه کولای شي چې ستاسو روغتون کې ځان بستري کې که یې دغه د پروسې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي؟
موږ هلته عمومي پی ډي عمومي راجستر لرو چې هلته راځي، خپل نوم راجستروي په روغتون کې، چې نوم لیکن اول شوه بیا هغه ګوري که چېرته په داخل د بستر کې ځای وي، خو 10 ورځې 15 ورځې بعد هغه په ذهن باندې کار کېږي، هغه ته دا مشورې ورکول کېږي چې دا باید ورځ تر بلې خپل مواد رقم کړي، مستقیماً یې نشي داخلولی. نو دغه مرحلې چې کله تېرې کړي نو بیا مریض موږ کولی شو چې داخلي بستر ته انتقال کړو.
په لنډ ډول ډاکټر صاحب دغه د بستري معتادینو ته د خپلو خدماتو په اړه راته معلومات راکړي.
خدمات د دې ټول دولت دفاع نه دي، دوا ورکول کېږي، بستر ورته آماده کېږي، ورزش ورکول کېږي، دینی درس ورکول کېږي، انفرادي او ګروپي مشورې ورکول کېږي، روانشناسان د دې په ذهن باندې کار کوي تر څو د دې ذهن کې کوم تغیرات چې مخکې موجود وو هغه له منځه یوسي. همدارنګه د ژوند مهارتونه دوی ته ورزده کول کېږي چې باید په آینده ژوند کې دوی باید کوم مهارتونه کار واخلي او خپل ژوند څنګه مخته یوسي.
له درملنې وروسته مو خدمات څه دي کله چې یو څوک جوړ شي کلن راته وایس
زمون کارمندان د ټلیفون د لارې یا چې زه دې لري وي هغه ټلیفون باندې تعقیبوي او یا ساحې ته ورځي یا کور ته ورځي مریض تعقیبوي چې آیا دا جوړ دی کو بیرته په ریلپس یا دوباره متاده شوی دی بعضې مریضان دي چې هغه موږ راغواړو د ټلیفون د لارې مرکز ته دلته سره خبرې کوو معلومات یې الو چې ستاسو ژوند څنګه تېرېږي طبیعت متاده یې همداسې روغ پاتې شوی دا درملنه وروسته تر یو کال پورې موږ دغه تعقیبي پروګرام مخته وړو او زموږ صحابي ټیمونه دي چې دی هلته ځي حاکم تعقیبوي دلته په روغتون کې تعقیبېږي او په ټلیفون د لارې هم تعقیبېږي
هلمند کې خو یوازنی ولایت د افغانستان په کچه چې ډېر مخدره مواد هلته کرل کېږي ممکن معتادین هم ډېر وي د معتادینو په برخه کې له کومو ستونزو سره مخ یاست
دلته یو مشکل دا دی چې زموږ ساحه د یو د ښار نه ډېر لرې پرته ده د برق غټ ستونزه لرو چې په روغتون کې نو برق نشته دی دویمه ستونزه مو د خوږو اوبه ده چې دا ساحه چې ده اوبې خوږې نه وي تروې دي د څښلو لپاره ماده نه دي دا دوه غټ ستونزې دي چې دې سره موږ مخامخ یو
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو
بس دا د زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې
اوهو د ایروین څه کوئ
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ
په یو دود څوک نه معتادېږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي
دا بیا چا ویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کېنه
نور زموږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي د لغمان ولایت 25 کلن سید عالم په ایران کې معتاد او له اولسو کالو راهیسې نشه کوي دی وایي چې د اولادونو نفقه او روزنه نشي کولای او د نشو له عمله اولادونه ښوونځي ته نشي تلای دا چې سید عالم ولی په نشو باندې اخته سو او نو له څه ډول ستونزو سره مخ دی په دې اړه راته د زړه خواله کړی دی
اولس کال کېږي ما نشه کړې او اته کال مې تاریخ کړې ده اته کال پوډر او اصلي عملی ایران کې شوم بس یو وطندار ما ته راځه تاریخ و دوه نفر کار پکې بیا خو ما بدبختی شیطان کارو بس لا اړه ما تاریخ مې اوس کله او رښتیا مې کار مې کول نه مې نه مې غاری جګول مې پوهېدم نه مې ملت جوړول پوهېدم مې ځان نه پوهېدم آخري وخت ورسولم بس پلوان نه ورونه ټول ما نه نفرت کول شپږ میاشت کې ایران پاتې شوم هغې نه راغلم بیا اردو ته لاړم اوه کاله مې اردو وظیفه اجرا کړه په اردو نه راغلم رسخت کورنۍ پرې نه خوده ماته ویلې بس نور اردو ته مرځه لاړم بس خپلوانه مرګري راتله کور ته بس هغه به نشه کول دوه هفته خو ما ځان ټینګ نور بس ښځه مړه شو روزانه بس بیا عملته واختم بیا کورنۍ رانه مې هیر شو بیخي بچیانم او ښځم جګرخونی نه مړه شو کار مې کول خو داسې نه بیکار مې وخت نه تېرول کله خمارو مې بیا نه کار ته نشم تله بیا مې کور کالی مې خرڅول کله غلا مې کړې د دروغ نه پوډري غلا م کوي پوډري کې بخي ملام شي اعتبار څوک نه کوي پل ورور ما نه بیزار شو ما ته وایي ته ورک شي بچیان دې ورک شي هر چیرته ځي بچیان به ځان سره بوځه پوډري شوم جمعه نه پاتې شوم چا خپلوانان کورونه نه پاتې شوم دماغ نه ختم کړم کورنۍ به نه یو خبرې کول ما به شل خبرې کوم کله روغ ما زوی مې درې سن په مکتب وویل کله زه ماشوم نه حال شوم زوی مې مکتب نه پاتې شو او زندگی تباه و برباد کیږي کله محتاج شوم داسې شوم هغه لکه لګ 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 ماشوم زه غاښونه ټول محتاجې مات کړې دا ګیر مانه ده ما نه مشر ورور ده هغه یو تار سپینه نشته یما ګیر سپینه شو سر مې سپین شو دې دردونه دې غمونه محتاج نه ده نک تو خیرات ورکې نک سو کومک کې ډېر بد خاطره ده پټې مې خرڅ کړې ده او کور مې مثلا خرڅ کړې ده لس کوټه زید ښا ما غرور اخستې ده بل چا څه ته ما خرڅول 5 لک روپې راکول ما خپل غرور 2 لک روپې او 10000 روپې راکړې هغه روپې مې ټول پوډر کړ 1,60,000 روپې مې کلشن کو باخسته او 60,000 روپې را نه لا 1 لک شی به تاقی وې 10000 اخلم ته خمار شي ته ورته وې صحیح ده ما دوړ سترګو د 10000 شو ته اخلې ما ته خالی پوډر راکا
عدالت او له فساد سره مبارزه
که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو ته دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 دیرش څلوېښت 0998 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډراما لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کبیر له خپلو څو کلیوالو سره لیرې یو ولایت ته د تریاکو نیخ وهلو ته ځي، خو څو ورځې وروسته یې مړی په وینو سور کور ته راوړل کیږي. دا چې کبیر څنګه او د چا لخوا ووژل سو او اصل کیسه څه ده، دا به په یوه ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړې ده.
کبیر، ته دروازه ور وټکوه، زه به دا موټر سکل لږ بغل ته ودروم.
سمه ده،
داسې په اسانه نه خبرېږي، په زور یې ور وټکوه ظالمه.
دا دی، دا ځلې وګوره.
څوک یې؟ دا دی، ده راغلم.
السلام علیکم کبیر، ستړی مشي؟
خیر ویسی، تام ستړی مشی.
غفارا، تام ستړی مشی.
خیر ویسی انورا، تم ستړی مشی.
خدای دې خیر کی، څه خبره ده؟
خبره دا ده چې بس یو جوړه کالی دی واخله او راځه چې زوز له خیر سره.
زوره وره، دا خو راته وای چې چیرته زو؟
په کار پسې زو.
څه ډول کار دی؟
د تریاکو نیک وخو.
یاره، که رښتیا درته ووایم نو دا کار نه کوم.
لکه چې پیسه داره شوی چې دا کار نه کوې. که څنګه
نه پیسه داره چیرم بابا، د یوه کلي خلک یو، تاسو خو مې پیژنئ چې تر تاسې ډیر غریب یم، خو دا خطر نشم منلی.
ساده، څه خطر لري؟
زموږ په ولایت کې خو کوکنار نشته. تاسې خامخا نامنو ولایتو ته ځئ، هلته شپه ورځ جنګونه وي، په لوی لاس ځان مړکمه. خدای به همدلته روزي راکړي، شاوخوا به په کار پسې وګرځم.
د دې ځای له کار نه څه نه جوړېږي، د نجبهلو پیسې ښې ډېرې دي. شل ورځې کار وکړه او څو میاشتې بېغمه ورته کښېنه او خوره یې.
یاره، چې هر څومره ډېرې وي په مرګ نه ارزي. څه لیونی خو نه یم چې په لوی لاس ځان ووژنم.
راځه ډارنه نه مړ کېږې، چې موږ نه مرو تا مې بلا نه وهي.
تاسې لیونیان شوي یې، زه نه یم لیونی.
ښه چې نه ځې، نو موږ به لاړ شو. درنه لاړو؟
موږ لاړو، خدای په امان.
په مخه مو ښه. غفارا، دلته څه کوې؟ تاو کبیر خو څو ورځې مخکې په نیش پسې تللی وای، دا څومره ژر بیرته راغلی؟
بس انور جانه، پوښتنه مه کوه، کور مو خراب شو.
ولې؟ خدای دې خیر کی، څه پیښه شوه؟ اوهو، دا کالی دې ولې په وینو سره دي؟
بس پوښتنه مه کوه، که ستا خبره مو منلی وای اوس به مو داسې ګلالۍ کلیوال نه ځوانی مرګ کېده.
زه پوه نه شوم، سمه خبره وکړه.
کالی مې د کبیر په وینو سره دي.
څه شی؟ د کبیر په وینو؟ ولې؟ په کبیر څه وشوه؟
کله چې د تریاکو نیش ته لاړو، نو درې ورځې مو ښه کار وکړ، ښه خوشحاله وو. خو څلورمه ورځ د حکومت قوه راغله، یوه خوا ته حکومت او بلې خوا ته یې دښمنانو، موږ یې په منځ کې بند پاتې شولو.
ښه، نو بیا مو څه وکړه؟
بس د سرو مرمیو باران جوړ شو، ټولو منډه کړه، زه او کبیر یوازې پاتې شولو.
ښه ښه، نو بیا مو څه وکړه؟
ما پروتو کو او کبیر ته مې وویل چې ته هم پروتو کا. ما لا دا خبره نه وه پوره کړې چې کبیر په دا سر په مرمۍ ولګېد او ځای په ځای شهید شو.
اوف، نو د کبیر مړی څه شو؟
تر ماښامه جنګ روان و. ماښام مې کبیر په تیاره کې را پشا کړ او په ډېر تکلیف مې ځان سرک ته ورسه. اوس ګورم چې موټر نه پیدا کېږي.
موټر ولې نه پیدا کېده؟
خلکو ویل چې د حکومت مخالفینو په لارو سرکونو کې ماینونه خښ کړي دي. یو ساعت مې لاره ووهله، ایله چې مې موټر پیدا کړ. نن سهار مې کبیر راوړه.
نو اوس د کبیر جنازه چیرته ده؟
جنازه یې په کور کې ده، زه هدیرې ته ځم چې قبر یې وکینو.
اوف، خدای دې وبخښي،
د بیچاره واړه واړه اولادونه او ځوانه ښځه پاتې شوه. ښه ته درځه، زه یو ځل کور ته ځم، وروسته ځم ادیرې ته درځم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.